لبیا دو سوا ولس کسان وجلی دی یا خار د روان میاشتې د سوار لسمه نیټه رئیس د اسلامي دولت وشتوال ډلې په قبضه کړې.
اوزن خدا و منور شاجی تاسته ده خبنو لندیز بلنده که و سم لجمن سر سم وار رسیدلی ده اونیزی خبرونی ده مشال مرکا ده نن وزی ده مشال مرکا پا کوتا که ده لیکوال و شاعر خیر محمد عارف سره ده کربا خداینو ناصر ده.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوه. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. نوموړي چې په 14 کلنۍ کې یې شاعري پیل کړې، په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یوه تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول اووه کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږېدلی، په بوري کې یې ځواني تېره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږېدلی یاست، خو که له دې سره سره دا راته ووایست چې تاسو لومړنۍ زده کړې چیرې کړې؟
ډېره مننه. زما پیدایش په پښین کې سوی دی او ډېر په کوچنیو لورلۍ له تللی یم. سبق مې په لورلۍ کې ویلی دي. د عمر هغه لوه برخه چې د هغه م په لورلۍ کې تېره سوې ده او دا دوه کاله کېږي کوټې ته راغلی یم.
دا وخت څو کلن یاست تاسو؟ عمر مو څومره تېر سوی دی؟
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی. هغه هم چونکه پښتني پلورون خو پیدایش نه لیکي که نه، نو زموږ بابا مسکین به راته ویل ما زه د 100 کاله یم، ولته د پاکستان په کال زو کړی. نو لحاظه له هغه حساب زما پیدایش دی، د ده له حسابه جولای 1980 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر و لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګري په نامه باندې له ډېره پخوا راهیسې. لومړی به هم ستاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پیل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله دا ده، زموږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت د لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې د هغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه سو ویلی که نه. نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله، ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما اول غزل چې ما ورواستول زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله، په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ سړې ته راستم شی ورواستو. ما غزل ورواستوله او هغه په رساله کې چاپ شو. اش په دې کې د مزې خبره دا ده که نه، چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلۍ کې زموږ مشر ادیب، بلکې زموږ استاد یو شمېر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی، خدای دې جوړ کړي، هغه هم پر پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه، په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلۍ لیکو. نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی، نوم یې خیر محمد دی، موږ سید سید ورته وایي، دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولی، ګوهر صاحب چې رالی له ما سره کښېناست، هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی، خپل سید ویکې. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړې، په هغې کې چې ته راسې دلی به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو، د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه، په هغه باندې دارالعلاج لیکو، پاک دارول علاج کې زیم ګوار صاحب دی مایل صاحب یو بل اوس په لولای کې ډېر سپیږی شاعر دی خو شاعری په دما بین پریښ خو حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و موږ سره کښېناستلو بس بیا د ادبي دنیا سره شناخت زه داسې وارخطا وارخطا کېدم څوک مې لیدلی هم نه و داسې عجبه غوندې راته معلومېدل
څوارلس کلنې وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
عمر هم ډېر کم و که نه نو هغه دواړه بهرحال اکبر صاحب هم زما همزولی و او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د اکبر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې و نو دوی به خبرې کولې موږ بس ډېر ورتاریان وو نو هغه وخت زما خل د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او څه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دانه دا رسالې ده بیا موږ سره ښکاره کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري و خو هغه د وخت ځایونه له ما سره شاید غلط شي نو بس دا نومنه موږ په دغه کال زه د څو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سبانجي ادبي انجمن جوړ کړي سن تقریبا دغه د یو شپېته اخري وو که نه نو په هغه کې بیا د موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما و حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخیستې یا م نصف ولیکلی نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن شوی هغه هغه وخت هلته ماسټر وی هغه به راسره و د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک د خورشید اپروز بهرحال وروسته رالی قاضي محمد عالم ضمیر صاحب وی تابش نگینوی وی نو موږ په دا اول کال د پښتو او د اردو ګډ مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نومر زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
ستاسو خبرې ډېر ښه روانې دي خو پوښتنه یې دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې یو عجب ماحول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکې په برصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وي هغه بوري کې وي ته اندازه له داسې وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911
کال کې او په 1914 کال کې له بوریزه د کندیلي خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کې د مزې خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګوهر مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما که زما حافظې دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر یې که نه نو په مشاعرې کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره دا په دغه مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوې ښځې دی یادی خو د هغو نومونه چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
دا ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که د ده اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یو په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د ګوهر صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعرې هم ویل کېدلې یعنې شاعري هغلته کېدله دا د حنان عبدالنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه سوی دی له 1911 کاله زه او دا سلسله به وات غنی دی چاپ کړی دی او هغه غنی په ډیلی کې چاپ دی بوریز شای کېدلې د کندی له خل په نامو باندې نو دا شای دا په سیمنځري چې په هغه کې سکان اندوان پنجابیان او پښتانه
او در وسم ست اندوان هم ست پنجابیان هم وسم ست
وسم ست او په هغه کې وا به بختی چې زما خل پارتیشن له وجې راله هغه دا چې هغه ککړی اندوان شپاغو که دیر خوند بوی داغو یعنی مذهب جلا کلچر دا پشتنو جامع دا پشتنو زب دا پشتنو پوکلور دا پشتنو او یو لبل سر رسم و رواج دا گر دا پشتنو او پا دخی بزد دا سیوا دیر عجب خبر در فوکم چونکه اغا وقت خود دا سی کارون دیر دا غنو کنه پال نو مریانو د ژوب زه د پښتنو مال چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی وو نو هغه په د چینال ځی کې د اندوان دوکانون وو دا تقریبا بوري بازار نه و جوړ د چینال ځی چې ولې د هغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوري نو دلته د ژوب والا خلک چې ولو په د خپل ناتار راګرځولو پسې راورسېدل په دا مابین چې د ککړي اندوان ته رال په د چینال ځی کې هغه یو اندوی کوټان غالباً یې نوم و که نه په یوه غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورالال کوي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناتار راګرځوم هغه کوټان اندو د هغه وخت مطابق توپک دې واخیستې هر څه چې وو لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یو آزاد غاړه کې په داسې عجب انداز کې څه وی دي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په داړ یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دوی پلستګور ویلی نو هغه وایي دا نور ځوانان زما خیال ګار دي ورک دي بېننګه دي یو هندو کوټان چې دي هغه لاړې در راګرځي نو دا ما د دې تر هغه معاشرتي زبونه په درتول هلته دغسې حالات وو که نه چې دا تعصب بغز او دا شر مابین کې نه وو داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور ځوان دی چې موږ اندازه نه شو کولی
او خیر محمد عارف صاحب تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود او دغه څوک واست اول وارې څو کسان واست څو ملګري واست او تر اوسه پورې دا فعاله دی څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رازیر د کالج مګزین وي په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ سرکلیزه نو په 1901 کښې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې ده یا بنیاد چې دی یا په 1902 کې ښول شوی دی د هغه وخت د اوالي مطابق په دغه کې موږ داسې یو چوباره وله دغه ته پسر رالو یو زوم یو سید ګواري مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالي مرحوم وي خدای دې وبخشي هغه ناصر وي خو داسې ناصر وي چې په دغه کال لورلی ته جمعیت هم راغلی وو نو دی چې به نو موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بې ویلې ول ملایانو زه کښېنه ول ولته د جمعیت خلاف سازش کوي نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ کړو شاید په دا خلاف نه وو خو شاید زموږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنواز مایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړ شو تنظیم جوړ شولو د هغه یو عرض اول صدر زما خیال زه وم سرپرستیالی مایل صاحب وو بیا ګوار صاحب وو بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم رالو حاجي مرزا خان پیسی وو محمد ګورچا خوستي وو داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخشي نو دا ګرځ بیا سره یو ځای شو دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې مذاکرې تنقیدي نشستونه مشاعرې او دا نومونه سیمینارونه که نه چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د دا ژوندي خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې ژوندي نشته نو لهذا موږ ولاړ سولو په اول وار مو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي سنه مې نه ده یاد جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي په هغه جشن کې له کواټ ایوب صابر صاحب و نورو د پېښور څخه ملګري وو دغه هم راغلي وو بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې په ارس کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول پر یادی سره خدای دې وبخشي له هغه سره موږ دا جشن وکړي نو دا سلسله بیا روانه ول بیا د ګوار صاحب سره موږ جشن وسوي له ما سره موږ جشن وسوي او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی خپل دفتر دی او تنظیم دی اوس هم تقریبا یو دیرش یا پنځه دیرش کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بسر کیم و چې د ویښ زلمیانو هغه ملاتړ شمرل کېږي د پېښور څه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما ګرد نسل کې زیات هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې نو هغه کوم مقالات چې و هغه ته ما ترتیب ورکړي بیا مو د هغو دپاره چنده وکړو چشم وکړو چشم وکړو بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې دا زه یو قسم مولک وشمره یا ټولوونکی وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه بیا مو ورپسې د په ګرد پښتونخوا کې دا سن پسته غاړي خو زما خیال هغه افاقي حیثیت و بوري او ژوب ته ځکه حاصل دي چې هغو نخ په دا کې همیزش کړي دي اوس زموږ یاران را ولاړ سي که نه غاړه تر لواړي وایي دا غاړه ده حالانکه هغه د خپل تخیل لي په د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي نو ما تقریبا یو اوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لږ ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو هیئت چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه
او ستاسو ډیر شاگردان جوړ سوي دي اوس هم ستاسو ډیر شاگردان لري ستاسو د استادانو په فکر راته وایي په شعر او شاعرۍ کې استاد څوک داسې و
ما لکتات چې وویل که نه چې ما اول غزه خپله لیکلې وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه دا نه یم خبر چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د هغه ځلې موږ په لورلی کې خپلو شاعرانو زه له ورک شاعرانو پیدا کړو نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربنواز مایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسیر علي ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بله پېښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل هغه سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم ژوندی دي برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر و عمر ګل اسکر هغه وخت په روب کې و هغه خزانچی وي نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې ښه خلاص کړي په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې ښه خلاص کړي چې څوک مرتضی خان نه دی مړ دی خدای دې وبخشي هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په پټ کې د دغه تنظیم مشر شوی اول وار هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا لپشین پټ ته راشي پښوی او دا نومره ډېر زاړه ملګري و چې ولو درویش دورانی صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وی دا ګرد موږ کې شامل و او په کوټ کې په بوري کې په ژوب کې وازه دا وایم چې موږ دغه تنظیم د دولت حاصل دي چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو د پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دي او کام هم تړلی دی وطن هم تړلی دی هیواد هم تړلی دی هیواد پالن هم تړلی.
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو مشاعري هم کولې پخوا به هم کولې بیا چې تاسو یاست 14 کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې به هم کولې. په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعري پرېښول کېدلې کې څه خنډونه و تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایانو په باره کې خلز یوه خبر وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبښي هغه چې به راغلي ملایان ما ته وایي ته د ملایانو خلاف سازش کوم حالانکه هغه یوادګي دغه و نو هسې خو م دې چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالولو نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله شورت وم مال داسې رایاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا د افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده که نه هغه د خوشحال بابا زه راپیل کېږي د افغان پلنګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر نونو چې څه کېږي که نه دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپه راوتلي تر اوسه پورې یو مو د شاعرۍ کتاب دی او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړئ ستاسو په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم نو ګورو زم زولم شیرم زړه د بار بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وی بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وی لیون توب دادی لیونی لغرد سر نوی بلا ده هجر هم سفر وهی سفر نوی لیون توب دادی لیونی لغرد سر نوی او سوچ مات سوی دا دهیلو که پسونه نوی سوچ مات سوی دا دهیلو که پسونه نوی زرک بنخاندی کوتر بغنبر نوی لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویل سو لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویل سو ما اوری دلیو چی سوک پسایه مر نوی او استا و سب سب بنو تو آیا پا داغ باندی استا و سب سب بنو تو آیا پا داغ باندی پشتانا یو سړی هیڅ کله په لشکر نه وایي ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګ باندې پښتانه یو سړی هیڅ کله په لشکر نه وایي دا لږ عمل او ډېر پیټڼه د کمزورۍ نښه ده دا لږ عمل او ډېر پیټڼه د کمزورۍ نښه ده روان په پټ خوله وي ناری سمندر نوهی فماتم ما وظایفه دسلگوی شرطه فماتم ما وظایفه دسلگوی شرطه سرگ دوشکو سراغان که ویدیدر نویی
خیر محمد عارف صاحب ورستی پښتنه مې هغه دا چې بچان ماشاءالله څومره دي او په هغوی کې څوک لیکوالانو شاعران شته که نه دي راغلي دې خواته؟
بچان خو درې دي، درې سره د واده خاوندان دي. په هغه کې یو زوی چې مې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي او کله کله خو انګلیزم لیکي، په تشه یې نوم دي. نو هغه یو د زما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي. هغه ورته بې لارې ووایو که نه، ولې چې له پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ، کور ودان ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرې مو کړې، ډېره مهربانه.
انشاءالله ډېره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم. کور مې ودان، خدای خوشحاله لرم.